السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شي بي دي زاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وي اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واوري خو در سمخ کې ردی سات خبرونه او چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت د کمیټې د غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي حالت ویروونکی دی ملګرو ملتونو خبرداري وکړي چې پر یوکرین د روسي يرغل د نړۍ د یو شمېر مخ په ودو هیوادونو اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی دی وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت کمیټې د غونډي په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی دا خبره د فوج د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر ویاند جنرال میجر جنرال بابر افتخار نن پر راولپنډي کې د خبري غونډي پر مهال وکړه د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکوي چې د مارچ پر 1 نیټه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه دا غونډه عمران خان د دې لپاره وربللې وه چې پکې د فوج د مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره هغه خط شریک کړي چې د پیدا د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ورلېږلی وو نوموړی تور پورې کوي چې سفیر په خط کې لیکلي چې امریکایي چارواکي ورته ویلي چې واشنگټن د عمران خان د روسیې په سفر خفه دی پخوانی وزیر اعظم تور پورې کوي چې د مارچ پر 8 نیټه د پر ضد جمع شوی عدم اعتماد تحریک تر شا د امریکا لاس دی خو واشنگټن او د حکومت مخالفه ګوندونو په وار وار دا تور رد کړی دی د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یو بیان خپور شوی و چې پکې ویل شوی ول د پاکستان په کورنی چارو کې مداخلت د منلو وړ نه ده عمران خان د دې بیان حواله هر ځای وسور کوي خو بابر افتخار د خبریال د پښتنې په جواب کې ویل چې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د عدم اعتماد تحریک له لارې له واکه څخه لرې کړل شو میجر جنرال بابر افتخار د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه نورې خبرې هم کړې چې تاسو به د ریپورټونو په برخه کې تفصیل واورئ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ترڅو په هیواد کې نوي انتخابات ونسي ګوند به مظاهرو ته دوام ورکوي نوموړي دا څرګندونې تیر ماخستن په پېښور کې د سیاسي جلسې ته وکړې هغه یو ور بیا پر پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم تور پورې کړ چې د امریکا په اشاره د دې خلاف د عدم اعتماد تحریک قومي اسمبلی ته راوړ امریکا په وار وار دا تور رد کړی پی ډی ایم بیا په برعکس په عمران خان دا تور پورې کوي چې د 2018 کال په ټاکنو کې د داندی لاري واک ته رسیدلی وو د امریکا د بارنی چارو وزیر شاباش شریف ته د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه پر منتخبې دوه مبارکي ورکړي او وایي له اسلام آباد سره به اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي د بارنی چارو وزارت پرون د انټونی بلینکن له خولې په بیان کې ویلي اسلام آباد له تیرو 15 اویا کلونو راهیسې د پراخو دوه اړخیزو ګټو په لټ کې د واشنگټن مهم ملګری دی او امریکا دې ته ارزښت ورکوي په بیان کې وسوي چې امریکا پیاوړی خوشحاله او جمهوري پاکستان غواړي چې دا د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره مهم دی پښتون ژغورین غورځنګ بیګا په بونو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانخیل او شاخاسمه کې هدفي وژنې او د بدامنۍ مخه ونیسي لارون ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم یو ځای مشر لطیف وزیری ول په 13 ورځو کې په جانخیل کې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان وسلوالو وژلي او چې کله دوی د دغو پیښو پر ضد خپل اواز اوچت کړي نو حکومت یې پر ضد مقدمه درج کړي د غورځنګ د بونو مشر ګورین وزیر مظاهرې ته د وینا پر مهال وویل
ریاستنا میج مزید امن غوری پدا خور پونده در جنگ وشول در دا قتل عام وشا پا 15 میل فاصله شه ترگت کنی کیجی بیا آغا نکا پوش پا کلور سرا لور شی فرار شی
حکومت چارواکو په بونو کې د پښتون ژغورین غورځنګ د بیګنۍ جلسې په اړه تازه څنې دی ویلي خو د بونو مرستیال کمیشنر دوه ورځې مخکې مشال ایډیو ته ویل حکومت د جانې خیلو د امنیت ساتلو لپاره لاس پکار دی نړیوال بانک ویلي د افغانستان اقتصادي حالت ویرونکی دی پرون په خپل رپورټ کې بانک خبرداري ورکړي چې د دې هیواد د اقتصاد د خرابېدو مخه ونیول سي نو دا به لا پسې خراب سي په رپورټ کې ویل شوي چې د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر آمدن له دریو څخه څه د باندې یو برخه کم سوی دی د بانک په باور د افغانستان اقتصاد کوشکیدنه او د اگست په میاشت کې سیاسي بحران د دې بېوزلۍ سبب سوی دی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې پر یوکرين د روسي يرغل د نړۍ د یو شمیر مخ په ودو هیوادونو اقتصاد د تباهي له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو کاري ډلې ویلي دا په داسې حال کې ده چې په دغو هیوادونو کې وار لمخه د خوراکي توکي او انرژي له لوړو بیو او مخ په زیاتېدو مالي مشکلات سره مخامخ دي. د سازمان مشر انټونی ګوتریش پرون د ریپورت خپرولو پر مهال وویل جګړه په بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي توکو نه انرژي او مالي ستونزو کړکېچ نور هم زیاتوي. نوموړی زیاته کړه چې د نړۍ شپږ ډېر هیوادونه له یوکرین او روس څخه د خپلو اړتیاو نیمایي برخه غنم ورواردوي. د جګړې په سمدستي توګه د درولو پر صادراتي توکو د لګوسو محدودیتونو ختمولو په پاک انرژي کې د پنګه اچونې او له مخ په ودو هیوادونو سره د مالي مرستو غږ وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره تحریک انصاف ګوند پرون ناوخته په پیښور کې جلسه کړې. د ګوند مشر عمران خان وایي چې اوس به پریکړه کوي چې غلامي غواړو او آزادي. پختون ژغورنې تحریک د هدفي وژنو خلاف په بنو کې مظاهره کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2020 کال کې هم ماورای عدالت قتلونه تختونې او وژنې دوام درلودو. کارپوهان وایي د دې پیښو مخنیوي لپاره باید قوانین عملي شي.
قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن ضرور دی. صرف قانون جوړول، کتاب جوړول، کاغذ قانون راوستل د دې خو هیڅ پیدا چاته نشته.
او د ننګرهار کروندګر وای په خابه کوکنار کرل اوس سټرابيري کوم کری کوم چې خو حاصل ورکوي.
شاله در شنه خنه نتیجه ده. باغ نوم خنه نتیجه ورته دي. کوکنارو نوم خنه نتیجه ورته. پروسه کالم روجيري به وسه کالم سلور جيرو به تر سوال.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې په خبرونو کې بم تاسو اوریدلې وی چې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډي کې یو خبری غونډه کړې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان د ټلیفون په کرخره. طاهر خان صاحب کا اوریدونکو ته وایي چې نن کوم د خبری کانفرنس شو بابر افتخار چې خبري کولې په دې کې د سور وسونه داسې خبرونه امراتل د پوسټ د مشر د دندې په باره کې. نو بابر افتخار د پوسټ د مشر چې کوم دنده ده د جنرال قمر جاوید باجوا دا غي د غسولو په اړه سو ویلو کنه.
استاسو اوریدونکو ته چونګ استاسو د پښتنې اولنې برخه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ریټایرمنټ ته نو دغه پښتنې جواب باول درکم چې آو په دې باندې هم خبر وشو د فوج ترجمان دا خبر وکړه چې د فوج اوسنی مشر هغه په د نومبر په 29 ریټایر کیږي. هغه توسی نه غواړي او توسی پاړه باندې چې یا کوم خبرې په دې دا سمې نه دي. یو خدا خبره خو او دغه د خبری کانفرنس د پاکستان د فوج ترجمان زیات چې کوم دا سیاسي حالت په دې وروستو کې تیر شول پاغې باندې وو او پاغې کې بیا د فوج د رول خبرې چونکې هم کې دي نو زیات پښتنې هم د هغې باره کې په خپله باندې زما نظر داري چې دا اول ځل دی چې د پاکستان د فوج یو ترجمان په سیاسي معاملو باندې زیات خبرې هم کړې دي. بلکې ټول خبری کانفرنس ما سیوا د ټي ټي پی د یو مسلې نه علاوه په دغه موضوع باندې نو کله شو چې مسلې سوي نو اول خدا چې کم چې وزیر اعظم پخوانی خبره کړې وه عمران خان چې فوج دته یو درې تجاویز ورکړي وو نو دغه پاړه باندې د وضاحت وکړ چې دغه تجاویز چې کم وو هغه د فوج د خوا نه وو. د تجاویز دا و چې وزیر اعظم استعفا عدم اعتماد واپس اخستل او بیا په دغه صورتحال کې نوې انتخابات کول سمره ماتو نه دی چې دا د فوج له خوا نه د سکیورټی اسټابلیشمنت له خوا نه بلکې دا د وزیر اعظم دفتر نه چې کار د فوج د وزیر اعظم دفتر نه د فوج مشر ته بیان ورکړی شوی و او بیا د فوج مشر د ایسای مشر او نور فوجی افسران ورغلی وو د وزیر اعظم دفتر ته او په دې باندې خبر شوی وو. خود فوج خوانه و دا الته بیا په باس کې دا خبرونه راغلی وو او بل د داومنل چې دا د دا فوج مشر چې ورغلی وو نو دا د وزیر اعظم دفتر نه دی ته ویل شي وو. نو بهرحال دغه خبره د ریموس وضاحت کړه چې مخ با عمران خان خبره کوله چې د فوج له خوا د تجاوز شو. بیا بل پکې د نن سبا چې کوم د فوج پاړه باندې په سوشل میډیا باندې باسون روان دي او داسې یو تاثر ورکول کېږي چې د فوج د دې هر څه په شا باندې وو د عمران خان لکه حمایت نه کوو. په دې دوی چې او دا لکه د دغه مزمت مو کو چې د دې مقصد د فوج بدنامول دي د فوج او د خلکو ترمنځ یو خلیج پیدا کول دي یو بل نه بیلول دي او تقسیمول دي. دا خبره مو کړه. او بل د ټي ټي پی تک لاړ شمه چې پاکستانی طالبانو سره دا خبره شته او کنه ناغه چې خبره نشته او دغه خلاف جنگ روان دي. بلکې دا خبره مو کړه چې په تیرو دریو میاشتو کې د خدا دا وکړه چې دا غوی یو سل 23 کسان وجلې دي د ټي ټي پی د وسلوالو 200 گرفتار کړی دي. البته دا هم وي چې اونو فوجانو هم په دغه حمله کې چې په دریو میاشتو کې شوی دي هغه ژوند له لاسه ورکړی دي.
صحیح شو. طاهر خان صاحب په اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې چې دی هغه کوي په باره کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکې چې څنګه روانې دي او بل د نوې کابینې په باره کې څه معلومات لري؟
ګوره د نوی کابینه چې اول توقع کې دا 13 ورځ ویل شي چې دا به ماخام کابینه جوړ شي لیکن نه ده جوړ شوی او مشوره شوی د ورځې وړاندې لیکن دا شخکاري چې تر اوسه پورې اتفاق نه شوی د مسلم لیگ نون او دغه چې اوس کوم اتحادیان به وي یا په خوا په اپوزیشن کې مسلم لیگ نون سره ملګری وو ځکه چې ام کیو ایم خو صفه وو چې هغه په کابینه کې شاملېږي. 13 ورځ چې کله وزیر اعظم تللو شاباس شریف کراچۍ ته نو د ام کیو ایم مرکز ته هم ورغلی وو لیکن دا معلومه نه شو چې آیا په دغه موضوع باندې چې دا غوی کم یو موقف وو ځکه هغه دا وایي چې کومه موحده دي سره مرکزی او صوبایي حکومت کړی دا هغه ته اهمیت ورکړي شي او دې دغه غواړي. پیپلز پارټۍ له خوا هم فیصله نه شوی تر اوسه پورې. پیپلز پارټۍ دا خبره کړې چې کوم مرکزی کمیټه ده هغه ورته پاړه باندې فیصله کوي لیکن تر اوسه پر پیپلز پارټۍ واضح موقف نه دی راغلی. نو دې وجه زما خیال چې دا لیټ شو لیکن د حکومت د وزیر اعظم دا ویل کیږي بیانونو کې چې هغه غواړي چې کوم سره په عدم اعتماد کې شریک وو هغه په دې نوي حکومت کې شامل شي. زما خیال چې دا د پیپلز پارټۍ فیصله نه کېدل او دا هم امکان دی چې کې دې شي ځنې پاټیانې خپلې سزيات غواړي ځنې پکې په وزارتونو مسله وي چې دا وزارت دا وزارت دا هم کې دې شي او وجه وي چې دا تر اوسه پورې نه دي شوی اعلان د کابینې نه دي شوی.
سمه د ډیره مننه طاهر خان سب د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو هم د همکار طاهر خان نو ریدل چې د پاکستان د پوسټ ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډی کې خبری غونډه کړې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه یو بل خبريال نوید صدیقی چې لډان ورځپاڼې سرکار کې هغه د ټلیفون پکر خري. نوید صدیقی تاسو ته هرکلی وایو. پښتنه درنه دا کومه چې داسې خبرونه دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د ام کیو ایم ډلې ترمنځ د کابینې په سیټونو اختلافات دي، په دې خبره کې څومره حقیقت دی؟
جی اصل کې په دې کې فل حال خو په وزارتونو باندې اختلافات په خبرونو کې حقیقت نشته دی او په ام کی ام وسیم احمد او نور هم دغه کوم خالد مقبول صدیقی دا ډېر ځل دا وینا کړې ده چې موږ په وزارتونو کې دې ټیم دونه دلچسپي نه اخلو زمونږ مسائل نور ډېر زیات دي. 13-17 کالو کې موږ د پی ٹی آئی حکومت ته هم بیا بیا دا وینا کړې ده زارې مولا کړې دي چې زمونږ کم دفترونه چې بند دي سیل شوي دي 1300 کالو راته په نون لیگ حکومت کې هغه کولاو کړی شي د سر زمونږ کم لاپتا زمونږ کارکنان دي مسنګ پرسنز دي هغه کولاو کړی شي زمونږ کم حلقي چې دي د رین دی لیمیټیشن دی وکړی شي او تر علاوه زمونږ ته بالکل داسې ماحول زمونږ ته راکړی شي چې موږ خپل کم زمونږ مخکې به شل سیټونه یا 15 سیټونه به ودې پر صرف موږ ته وو سیټونه ملاو شي ځل لکه او دوی دا وایي چې زمونږ منډیټ باندې ټاکا چلول شوی دا نو دا سیزونه دا زمونږ مسایل دي دا مطالبات دي حل پورې مونږ به وزارتونه نه اخلو. وزارتونه ډېره غټه مسله نه، ځکه کېدای شي دوی دوه درې وزارتونه ورکړي، یو ګورنرشپ سند ورکړي، یو منسٹری آف آی ٹی یا بل سر وزارت ورکړي، یا ڈپٹی سپیکرشپ والا ورکړي. دوی مونږ لپاره دا مسله نه شته، ځکه دی حکومت سره پاتې شوي کوم روپو وخت چې دی نو هغه تقریبا یو کال نم کم وخت دی، اته میاشتې وخت به یا یو کال وخت به وي. نو دا مونږ لپاره دومره مانا نه لري، دا دومره قیمت یا دومره معنی نه لري دا وزارتونه. خدا مونږ لپاره کوم حالات چې دي دا مطالبات دي، زموږ مسایل نه حل کړی شي، او مونږ وایي که وزارتونه وا نم خلو نو مونږ هم د حکومت سره مرسته کوو.
سمد یو بل پښتنه کوم هغه دا چې پرون عمران خان په پیښور کې جلسه وکړه او ویل یې چې داسې جلسو ته به دوام ورکوي، نو تاسو وایئ چې آیا د دې جلسو به په موجوده حکومت باندې څه اثرات وي، او بل دا به حالات کوم طرف ته بوزي؟
دا جی وګورئ، تاسو چې دا تیرو دو هفتو راتوخت اسلام آباد کې کوم حالات وو، بیا په یو هفته کې داسې حالات تیر اتوار پرز باندې هفتې پرز کې څنګه وشو، عمران خان ته پته وه چې هغه سره څه لګیا دي کېږي. نو هغه داسې او د خط دې ټایم چې موږ ته زیاده پورې پته لګېدلې ده، دا عسکري او د زموږ د خارجه وزارتونو کوم ذرایع چې دي دغه دا وینا ده چې دا کوم دا کیبل چې راغلی، دا مراسله چې خط راغلی د امریکې طرف نه چې ترکیانې ورکړی شوي، دا یو معمولي داسې روټین کار دی، همیشه داسې کېږي. خو دا داسې حالات نو داس دونه خبره نه وه چې دی عمران خان چې دی نو میډیا ته او انټرنیشنل میډیا ته او پبلک عوامو ته دا مسله راوسته. خو د دې دا پکار چې دا معامله د خارجه وزارت په ذریعه باندې یو ډیمارش ورکړی او بیا معامله ټیک اپ کړی دی امریکې سره. نو اوس معامله د اینټی امریکا یو نریټیو دا یو بیانیه ده، هغه عمران خان ورته چې امریکا په پاکستان کې مداخلت کوي او امریکې د مرستې سره د پاکستان کې حکومتونه بدلیږي. نو دا نریټیو دا بیانیه چې ده دا به راتلونکي وخت کې به دا خرڅیږي په پاکستان کې. خو لږ سات مخکې ڈی جی ایس پی آر یو پروسپیکټ کانفرنس کو بابر اختیار او هغه دا وویل چې نیشنل سیکورټی کمیټی چې کوم وا دغه کوم کوم سټیټمنټ چې راغله او هغه کې د کانسپیریسي یا د سازش لفظ پکې شامل نو. نو د دې بیان سره د عمران خان بیانیه ته ډېر نقصان رسول دي. د دې مطلب چې عمران خان بیانیه د امریکایي سازش په حواله سره کوم وا هغه کې دا وا او دې سره نور د دې سټیا ډېر زیات خپل تصافس کې ډېر زیات کلیریفیکیشن وضاحتونه وکړل چې هغه بالکل د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان او د پی ٹی آئی هغه حکومت خلاف دي. نو په راتلونکي وخت کې دې ټایم تقریبا 60% او 60% نه زیات چې کوم دی کوم دغه دي ځوانان چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي. نو آی ته دا بیانیه چې دا ایکسپټ کړل ده او آی دا بیانیه پی ٹی ایف سره باندې خرڅه یې راکون کې وخت کې په پرون په خبر کې ډېر غټه جلسه کړل ده، ډېر زرګونه په تعداد کې هلته خلک شریک شوي دي. اوس به کراچۍ کې کېږي، بیا به لاهور کې کېږي، اسلامآباد کې به کېږي. خو دې حکومت په راتلونکي ورځو ته دې نوی حکومت ته نون لیگ پرائم منسٹر تبا زیاد ٹف ٹائم ورکی اور حالات بخراتی گی اور دل تب عدم برداشت کی ہم اضافہ کی گی. سیاسی کارکنان سیاسی لیڈران ہم خلو کی جگڑے کئی اور نن یو ڈیولپمنٹ دا دے چی پی سپیکر چکم دے قاسم سوری اغا تقریباً یو سن او دو کم ایم این اے سیکھوں دغی فیفے منظور کری دی اغا او دا حکومت دا وینا دا او دا ماہرینو چې دا سیفے چاہے کم قاسم سوری منظور کری دی اغا خلاف آئین دی خلاف قانون دی او دے بارہ کے بارے سپریم کورٹ ذکر ہے کہ دغا اختیار نو یو وار دونا گرش میں سیفے منظور کول.
سمد ډیر مننه نوید صدیقی صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د خبریال نوید صدیقی نه الته چې کوم سیاسي حالات روان دي دغه په اړه معلومات اوریدل. او څنګه چې نوید صدیقی هم ذکر وکړ پرون په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې په اړه، نو ورسو هم په دې حوالی سره د یو رپورت طرف ته د اپریل په اتمه د عدم اعتماد په نتیجه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان لواکا تر لری کې دروستو دا پرونی جلسه په خبر کې لومړنی لویه جلسه با په دې جلسه کې د عمران خان په ګډون د تحریک انصاف نږدې ټولو مشرانو ګډون کړی وو. دوی په خپل ویناو کې بیا هم هغه تورونه تکرار کړي وو چې ګنې د عمران خان حکومت د بهرنیانو په وینا ختم کړل شوی دی. دوی د پیښور خلکو ته ویل چې ډیر زر به عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم څوکۍ ته ورسیږي. بلخوا د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 11مه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې کدا ثابته شوه چې د خان خلاف د اعتماد رائے د کوم بهرني هیواد د سازش لاندې غستل شوی نو هغه به له وزیر اعظم استعفا ورکوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
1970 کا پاکستان نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو کان کھول کے سن لو.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دے چې په پیښور کې د اپریل په 13مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته د شپې د 11 بجو وروسته وینا کوي او وایي دوی به په هیڅ صورت په هیواد کې د شهباز شریف په مشرۍ نوې حکومت نه مني او د نویو انتخاباتو تر اعلانولو پورې به خپله مبارزه جاری ساتي. عمران خان په خپل وینا کې په هغه باندې په قومي سمندر کې د عدم اعتماد پر مهال د اپریل په 8مه د شپې ناوخته د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ په پرانیستلو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ادارو کې خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا.
ما په خپل 15 شکاله سیاست کې چرې هم د ادارو او عدالتونو په ضد خپل قام نه لري راپارولې. زه تاسو نه تاسو کوم چې ما سره جرم کړی وو چې تاسو د شپې 12 بجې عدالتونه پرانستل. یاد دی چې د اپریل په 8مه نیټه د شپې ناوخته سپریم کورټ د خپل هغه امر د سارنې لپاره پرانستل شوی وو چې په عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې د رایو شمیره ترسره شي او د اسلام آباد های کورټ لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې یاد عدالت ځکه په یو غیر معمولی وخت پرانستل شوی وو چې عدالتونه دا اختیار لري چې د هنګامي یا بیړني کیسونو اوریدنه هر وخت کولای شي. د وزیر اعظم د سوکینه د لری کول وروسته عمران خان په پیښور کې د خپل غوند کارکونانو لومړی لوی جلسې ته په وینا کې دا اعلان هم وکړو چې د هیواد د خپلواکۍ او حقيقي ازادۍ تر لاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
هم نو فیصله کړل چې کیا هم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں.
مونږ له بنن فیصله کول وی چې آیا مونږ غلامی غواړو که آزادی. اوس د حقيقي ازادۍ جنگ شروع دی. زه به اوس په سړکونو او په هر خار کې راوځم تر هغه به راوځم چې په زور در باندې انتخابات تر سره کړم.
هم تمہاری سے زبردستی الیکشن کروائیں گے.
د عمران خان د دې سرګندونو نه وړاندې د خارجه چارو سابقه وفاقي وزیر شاه محمود قریشی, د دفاعي چارو سابقه وفاقي وزیر پرویز خټک, د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید او د تحریک انصاف نورو مشرانو هم د پیښور جلسې ته وینا وکړه او دوی ټولو د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره د بهرني سازش او په دغه لړ کې د امریکای نه د پاکستان د سفیر د مراسلې یا خط د رالیږدولو ذکر وکړو. خو د اپریل په 11مه نیټه چې کله شهباز شریف په قومي اسمبلی کې نوې وزیر اعظم وټاکل شو نو هغه مهال هغه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې کدا خبره ثابته شوه چې په عمران خان د عدم اعتماد تر شا د حزبي اختلاف ګوندونه په یو بهرني سازش کې ککړ دي نو هغه به د وزیر اعظم د څوکۍ نه استعفا ورکړي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو,
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا,
تان دهيله
په 2:30 بجو,
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو,
حجرا
په 3:30 بجو,
د ځوانانو حق
په 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د مذهب د سپکاوي په تور د ثوابه سره تعلق لرونکي وشل شوی ځوان مشال خان پنځم کلین پرون المانسل شو. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن لخوا تېره شپه د هغه په یاد شمې بلې کړل شوې. په دې موقع زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د مشال خان په مرګ 15 کاله واوښتل خو د هغه کورنۍ ته تر اوسه انصاف نه دی ورکړل شوی. مشال خان د 2010 کال د اپریل په 14 د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي په انګړ کې قهرجنو زده کوونکو په دې تور چې ګنې د مذهب سپکاوی یې کړی دی په وهلو ټکولو وشو، خو وروسته بیا پلټنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه دی. تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې.
په دې اړه پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن لخوا مشالونه روښانه کړي شوي وو او د مشال خان د انصاف لپاره اوازونه اوچت کړل. په دې موقع یو تن مشال ریډیو ته وویل چې مشال خان د مرګ 15 کاله پوره شول خو انصاف په لاس نه شو. د زیات کړه،
زما نوم جمیل دی، زما تعلق د دیر سره دی، د نمل پوهنتون اسلام آباد کې د میس کمیونیکیشن جرنلزم سټوډنټ یم، طالب علم یم، او هر کال چې کوم د مشال په حواله سره مونږ یا مارچ کوو یا چې کوم کینډل ویجایل کوو، دې ځل د روزې د لقبله مونږ د شپې چې کوم دی د کینډل ویجایل د هغې ته یو قسم له ټریبیوټ لپاره کوو. زمونږ د مشال په حواله سره دا مطالبه ده چې مشال چې کوم کسان په هغه کې ملوث وو هغه ټول ته چې کوم دی هغه ته سزا ورکړل شي.
ګډونوالو سنو کې پلی کارډونه نیولی وو چې په کم باندې په پوهنتونونو کې د مذهبي افراطیت او د مذهب د سپکاوي په اړه باندې شعارونه لیکل شوي وو. د را جوړ کړي غونډې په اړه باندې یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په هیواد کې د مذهب د سپکاوي په اړه باندې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. د وویل
نوم مې عباس دی او تعلق مې پروګرس سټوډنټ فیډریشن سره دی. موږ دلته راټول شوي یو کم چې نن 15 کاله مخکې زمونږ یو فیلو کامریډ مشال خان ډېر په بېدردۍ سره په بنیاد الزاماتو وژل شو، کم چې وروسته ثابت هم نشو. نو موږ دا وایو چې څنګه دا زمونږ د تعلیمي ادارو کې دا مذهبي رجعت پسندی ده یا انتها پسندی ده، دا چې یو سیستماتیک طریقې سره د دې دا کوم انکریجمنت کیږي دا پروان چلاویږي، نو د دې سلسله دې بند شي، دا مذهب د ویپنایزیشن دې بند شي، د کریټیکل تھینکینګ د پاره د سپیس جوړ شي، او داسې په بنیاد الزاماتو دي چې کوم سرونټان د دې ښکار کیږي د دې مخنیوي دي وشي.
یاده د وی چې مشال خان د مردان د عبدالولی خان په هنتون د جرنالیزم سانګیز د کوون کې وو چې په کال 2010 کې د اپریل په 14 نیټه ووژل شو. مشال کورنۍ تر اوسه پورې د انصاف په هیله ناست دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خان د وژنې په تور د خیبر پختونخوا پولیسو یو شپېته کسان چې پکې 14 د پوهنتون چارواکي وو نیولي وو، چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اورېدنو وروسته راترګری سید عدالت 33 کسانو ته سزاګانې واورولې. عدالت د مشال د وژلو مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه، خو تر اپریل وروسته 2020 کال په نومبر میاشت کې پېښور های کورټ دغه د مرګ سزا په عمر بند بدل کړه. بلخوا پرون پختون ژغورنې تحریک نه په بنو کې د یوې مظاهرې پترس کې په جانې خلو شاوخوا سیمو کې د هدفي وژنو بد امنۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. د غرزنګ مشرانو په خپلو ویناو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې پرله پسې هدفي وژنې شوي دي چې پکې د عامو خلکو تر څنګ امنیتي کسان هم وژل شوي دي. الته چارواکو بیا ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات په پام کې نیولي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په 14 د شپې بنو کې سیمه کې روانې نامنۍ زید لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل چې جانی خیل او خواوشا کې پر لپسې هدفي وژنې کیږي، حکومت لا هم کم قاتل گرفتار نه کړ. دوی په سیمه کې امن او کلاری غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر ګرون وزیر لاریون کوونکو ته وینا پر مهال وویل
خلاف روزی تو پنزلاس میں فصلات سے ٹارگٹ کیجی پیا کپوش پکڑو سرا لوٹ سی فرار سی.
دلاریون یو بل گڑون والا لطیف وزیری وویل چې دوی تل دا من غوښتنه کړي خو په جواب کې ور باندې مقدمه جوړی شي. په جانی خیلو کې په لسو ورځو کې د یوې میرمن په ګډون سلور کسان وسله والو وژل، نو فریاد چاله وکړي.
په
پکور کے ننا تزنا وا تر ساری وا اغا تلاس دلس مسلح کا سن ننا وتل پابند تشدد والو کو انا بعد اغا پچھوڑے پچکیو د ٹپک پکون تاغے مسینا ور مت کرل تروسا پرے د یغه پکیے کس تحقیقات ی نو کو انا بعد بعد یو ایف سی ول وا چ پچھوٹی بندر گلا یو اغا ی د مستان تروی ترون وا تلیار کے اغا گپ گلے بندے ہوشتا ور پسے ہو ر زبادا بیا دوا کا سونا د پولیس ول وی امس پیون وی پ اغا بندے مسلہ کا سن ور اغلل او اغا ی پ گلے بندے ہوشتل وای شانی دن کڑل یعنی تا وا کیے دس طرف د ام اولس سر نکی جی د تا کے مل سو پنے داری خالقتا ہے چکیری نکر پشا خالقتا ہے اغا بندے
د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي، خو د بنو مرستیال کمیشنر دوې ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت جاني خیلو کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي او لګیا دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان فوج ویلی د ملي امنیت کمیټي غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. دا خبره د فوج د امریکا ادارې ویان جنرال بابر افتخار پر اورپنډي کې د خبرې غونډې پر مهال نن وکړه. په د ملي امنیت د غونډې حواله نوموړي ورکړي چې د مارچ پر 1 نیټه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوې وله. په دې غونډې کې عمران خان د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر لخوا لژسو یو خط د فوج د مشرتابه او نورو غړو سره شریک کړی، او دای دا وایي چې د پاکستان چې د خط کې امریکا و د ته د دړکور کړی وای چې د حکومت د ختمولو دړکه ده، خو امریکا او مخالفه ګوندونو دا تور رد کړی دی. د پاکستان فوج وزیر اعظم وایي ترڅو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي ترڅو په ملک کې نوي انتخابات نه وي شوي، ګوندونه ګوند مظاهرې ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې تېر ماخوستن په پېښور کې سیاسي جلسې ته وکړې. د اپریل 12 په کامې اسمبلی کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته دا په پېښور کې د تحریک انصاف لومړۍ جلسه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شهباز شریف ته د امریکا د نوي وزیر اعظم په توګه په منتخبېدو مبارکي ورکړې او وایي چې د اسلام آباد سره اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت د انتني بلنکن له خولې په بیان کې پرون کړې ده. پښتون ژغورن غورځنګ بیګا په بونو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانخیلو او شاوخوا سیمو کې د دفاعي وژنو او بدمنۍ مخه ونیسي. لاریون ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم یو ځایي مشر لطیف وزیری وویل په تېرو لسو ورځو کې په جانخیلو کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. نړیوال بانک ویلي په افغانستان کې اقتصادي حالت پیروونکی دی. پرون په خپل رپورټ کې بانک دا خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ یو شمېر هېوادونه اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی دي.
لنډ خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو، ورسوس ته یو ریپورت ترفته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 12 یو ریپورت خپور کړی چې پکې د نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د بشري حقوقو د صورتحال ذکر شوی. د ریپورت زیاته کړې چې په پاکستان کې په 2020 کال کې هم ماورای عدالت وژنو، جبري تښتونه او تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د ریپورت په وینا که څه هم د پاکستان قانون د بشري حقوقو د عملي کېدو خبره کوي، خو حکومت د دې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. که څه هم د پاکستان د موجوده حکومت لخوا په دې اړه څه نه دي ویلي شوي، خو په تېر حکومت کې د تحریک انصاف ګوند د بشري حقوقو پارلماني سکتر راته ویلي وو چې د حکومت د جبري تښتونو مخنیوي او د تشدد ختمولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې د حکومت او یا د غي د ایجنټانو لخوا د ماورای عدالت وژنو، جبري تښتونو، تشدد، غیر انساني چلند یا سزاګانو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو په ګډون یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. په دې رپورت کې د نږدې 200 هیوادونو سیمو ذکر شوی دی. د اپریل په 12 د رپورت خپرولو پر مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن وویل چې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې د جمهوریت، قانون بالا دسته او د بشري حقوقو احترام لړکی خطرناکه صورتحال ویني. نوموړي زیاته کړه،
are being held in over 65 countries.
نن په 15 ته هیوادونو کې له 1 میلیون څخه زیات کسان سیاسي قیدیان دي. د چین حکومت په سینکیانګ کې چې پکې زیاتره یوغور مسلمانان اوسیږي، د اقلیتونو پر ضد نسل وژنې او د بشریت خلاف جرمونو، په هانګ کانګ کې بنیادی ازادي او خودمختاری له منځه وړلو او په تیبت کې په سیستمیک ډول جبري کړنو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته بشري بحران پیدا شوی چې په نتیجه کې بشري حقونه له منځه تللي دي.
And has resulted in a serious erosion of human rights.
بلینکن د ریپورت وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې په ځانګړي توګه د پاکستان په اړه سونه ویل. خو د چین او افغانستان ترڅنګ د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل، ایتوپیا صورتحال او د ایران حکومت د کړنو په اړه ذکر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د پاکستان په حواله بیا ویل شوی چې په 2021 کال کې په دې هواد کې په خبریالانو تشدد او د هغې په جبري توګه تختونو دوام درلود. ریپورت زیاتوي چې تیر کال هغو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې او یا په تشدد شوې چې د ولسي حکومت او پوست ترمنس د ترنګلتیا په سر په حساسه موضوعاتو خبرونه جوړوي. د ریپورت په خبره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر چې په 2013 کال کې بند شوی و تر اوسه تړل شوی او د امریکا غږ د پښتو اردو ویبپاڼې تر اوسه بندې دي. ریپورت سیاتوی د لادرکه کسانو لپاره د پاکستان حکومت لړخه جوړ کمیشن ویلي چې په 2021 کال کې د 2000 لادرکه کسانو کیسونه پرانستي چې پکې تر جولای پورې د 5,853 کسانو هغه هواري کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د جنوبی ایشیا ټیرریزم پورټل په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې د سپتمبر له 1 راهیسې 13 ترهګریز بریدونه شوي دي چې پکې 495 کسان وژل شوي دي. خو په 2020 کال کې په دغه سي بریدونو کې ټول 509 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې تور پورې شوی چې د پاکستان حکومت او د هغې ایجنټانو ګڼې غیر قانوني وژنې کړي دي. د جنوري په 20 د بلوچستان یو ځایي عدالت په تربت کې د زده کوونکي حیات بلوچ په وژنا تورن د اف سی زواکړي شادی الله ته د مرګ سزا واوروله، خو بیا د بشري حقونو بلوچ مبارزینو احتجاج وکړ چې عدالت په دې وژنه کې ککړ لوړپوړي اف سی زواک غړي ته سزا نه ده ورکړې. دغه سي د فروری په 28 د عوامي نېشنل پارټي د مخکخ اسد خان اچکزي مړی په کوټه کې اومندل شو. اسد خان د 2020 کال په سپتمبر کې هغه مهال درک شوی و چې له چمن څخه کوټې ته په یو سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره روان و. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی، خو په دې هیواد کې زیات زور د ریاستي ادارو دی چې په نتیجه کې د بشري حقونو د خلاف ورزي پیښې مخې ته راځي. نوموړي د اپریل په 13 مشال ریډیو ته زیاته کړه،
امریکا په دې راپور کې چې سوال شوی زما په نظر هغه ټول رښتیا دي. د پاکستان سیاسي حکومت د بشري حقونو خلاف ورزي کې لږ لاس لري، البته ریاستي ادارې په دې کې زیات هیکه کړي دي.
بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د هیواد او د ولس د دفاع لپاره خپلې ذمهواریانې پوره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ بیا لیکلي چې د پاکستان قانون په بې بنیاده توګه د گرفتاریانو خلکو بندي کول منع کوي او هر تن ته دا حق ورکوي چې د خپلې نیونې یا بندي کېدو په اړه عدالت ته ولاړ شي، خو په پاکستان کې زیاتره وختونه چارواکي په دې عمل نه کوي. رپورت زیاتوي چې د جون په 3 په کوهاټ کې پولیسو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین 8 ساعته په بند کې د ساتلو وروسته خوشي کړ. پښتین په بنو کې د یو ځایي تن د وژنې پر ضد په احتجاج کې د برخې غوښتو لپاره روان و چې ونیول شو. په منظور پښتین او په ملګرو اکثره د ریاست ضد د وینا کولو او لس د راپارولو تورونه پوري شوي دي. رپورت دا هم وایي چې په جاني خیلو کې د دریو ځوانانو د یو مشر تر وژنې وروسته د پرلت ختمولو پر مهال د حکومت لخوا د دې وژنو د پلټنو له سیمې څخه د وسلوالو لرې کولو او متاثره کورنیو ته د موضوع ورکولو لړ کې شمنې نه دي عملي شوي. د قانوني چارو پوه شبیر حسین گیګیانی بیا وایي چې په پاکستان کې د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو او ذمهوارو ته د سزا نه ورکولو تر شا په تفتیشي نظام کې کمزوریانې دي.
د شپږ میاشتې مخکې به د حکومت یو بل جوړ کړی وو او هغې قومي اسمبلی کې پیش کړی وو د دې مسنګ پرسن بابت کې، او د دې نه هم تاسو خبر یې چې زموږ په پارلیمان کې هغه قانون هغه مسوده د شپږو میاشتو نه مسنګ ده. قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن ضروري دی. صرف قانون جوړول، کتاب جوړول، کاغذ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ دا هم وایي چې د 2020 کال د سپتمبر په 14 د مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف او د غزوی د حمزه شریف پر ضد د ناقانونه پیسو لیږدولو د کیس اورېدنې پر مهال جج په اف آی اے د ورو پلټ پلټنو کولو لړکی تنقید وکړ. په رپورټ کې ویل شوي چې د سند صوبی حکومت د جنوري نه واخلي تر اګست پورې په 980 پولیس مقابلو کې 9,683 کسان نیولي یا وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو صورتحال په اړه په رپورټ کې په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو تشدد، په اقلیتونو د حملو امتیازي چلند، په ګډون د نورو مسلو په اړه هم ذکر شوی دی. د پاکستان اوسنی حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت کې د بشري حقوقو لپاره پارلماني سیکرتر لالچند ملهی مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت د بیان په ازادۍ باور لري، د جبري تښتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او د مذهبي خپلواکۍ په ګډون په خصوص د تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي.
د مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې پریکړه کړې چې جنوبی وزیرستان به په اپر وزیرستان او لور وزیرستان دوه ضلعو کې تقسیموي. د اپریل 14 د فیصلې له مخه په اپر وزیرستان ضلع کې به شوال، لدا، مکین، تیارزا، سروکې، شکتوی سیمې او لور وزیرستان ضلع کې به وانه، شکی، تویخلو او برمل سیمې شامل وي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه پریکړې په اړه د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو سره نظر لري د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کیا اور
په 12 اپریل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرک شه صوبایي کابینه پریکړه کړی دو چې سویلی وزیرستان وو د اپر وزیرستان او لوئر وزیرستان په نومونو دوه ضلع کې وو تقسیم کیږي. د صوبایي حکومت پریکړه په باراکښه د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل
چپرا ڈیمارکیشن میں بچی آج بندی میرا سالور ڈسپیوٹ کی وزیر سارا خاص کر کرکانا ڈرا گاٹا ایشو دو اور بیا دل پر ازما چہن دو بل بالکل میرا ضلع مخالفات تک ہے اس میں سارا وال خپل بریج جواز آئلینڈ کمیشن دادا وہی ہے چې ویشی چې عبد الدین جواز یہ رجتی وزیر سن وزر دو جون کا موتی دی ایا اور میرا سارا دا غاتی جی کنا چې ل خپل پو مصیبت نه چھ گیری وچ دا بل مصیبت تر مو چھ ہوتا.
دیوانہ سیمے خبریال نورالی وزیر ویائی چې دے سویلی وزیرستان اوسی دن کی د صوبائی حکومت د ضلع تقسیم کولو پریکړه بنے خوشول دی.
جنوبی وزیرستان چکیم خالق دی عام بدے پر خوشی سرگندہ کرلا خو جن زائنہ کے علاقہ دے مسجد پہ علاقہ کے پو جن خال کے تسکین کی راہ دے تفوزات وکرل او کیم لور وزیرستان دے پدے کے جن خال کے دا تفوزات ازار وکر چکر اوانا اتوار دی کیم دائی لکہ خاص کچھ دشکی چکیم خالق دی آگے دا پچار وچ شکایت کو جڑا شوائے وائے دے علاقے دے سیمے قومی مشروم دی آگا دا ویائی چھ دے منزک حد بندی چھ کیما دو دے اعلانا دے مخ آگا ڈرا جیتا ضروری وا کچھ سیاسی خلق چھ کیم دی نوجوانون دی آگا دا ویائی چھ دا یو شزر آئی دائی دے علاقے دے پورا دغه سره د سیمې چکیمې پسمندګۍ دي د سیمې چکیمې ستونزې دي هغه واورې شي.
خبریال حمزه ماسید ویایي چې صوبایي حکومت په سویلي وزیرستان کې د دوه ضلع جوړولو شا پریکړه کړې ده، خو د ماسید ضلع ته د اپر وزیرستان نوم په زوی خپل نوم دا ویر کی
خلک دا ویایي چې ماسیدو ایریا ته د خپل شناخت میلاو شي ډسټریکټ مسعود یا مسعودستان نوم ورکړلای شي. ورسره ماسیدو خورا د پوان بډر پورې دا بالکل وتړلای شي. سیما چې د خلک یې روزګار کاروبار پیراون وي که روزګار کاروبار نه وي پیراون نو دغه مسیدو علاقه کا ډېر ډسټریکټ جوړ شي مسیدو علاقه نه ابو شي.
د مسید سیمه پورا د نوی ضلع په باراکشه د بدر سیمه یو مشر سیف الله سیفی خبره هم وار وایي.
د مسیدو په ضلع نه وکی ډېر خوشحالي خدا خو در شا خبره دو خو خبره د مسید د ضلع پر ادا چې دغه پر انفراستراکچر هم ضروری دی دغه پر سورس اف انکم هم ضروری دی سیمه دوه غاره ویني ها جنریټ کولای شي چې مقصد یو روډ د افغانستان سره ټچ شي او ډایرکټ د چیټک سره کنیکټ شي بیا د نږدې مچدو د زیلې د پرټیا فائدہ منای
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړې په مطابق د سویلي وزیرستان نوې زیلې اپر وزیرستان کې وو د شاول لادا ماکین تیارزا سر وکي او د شکتوي تحصیلونه وو شامل وي او په لوور وزیرستان ضلع کې وو د وڼه شکای تویخلا او برمل تحصیلونه وو شامل وي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنگړی بنگړی.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سږ کال به د سټرابري یا د سمکني توت حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 100 برابره زیات وي. کروندګر هم د سمکني توت له حاصلاتو خوشاله دي او وایي چې ګټه یې د کوکنارو تر حاصلاتو کمه نه ده. خو د کرنې ریاست له چارواکو غواړي چې د سمکني توت لپاره د ورته گرین هاوسونه جوړ شي او حاصلاتو ته د بسته بندۍ اسانتیاوې برابرې کړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پتیرو کلونو کې د ننګرهار کرنې ریاست د ځینو اړوندو نړیوالو موسسو په مرسته په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو ته د ځمکني توت نمایشي قطې جوړې کړې وي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې هغو نمایشي قطو ښه نتیجه ورکړې وه او یو شمېر کروندګرو د کرنې ریاست په مرسته په خپلو کروندو کې د ځمکني توتانو کرل پیل کړي ول. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی وایي چې سکل به د تیرو کلونو پر نسبت ځمکنی توت 100 برابره زیات حاصلات ورکړي او لامل یې د ننګرهار اوا او اوبه د ځمکني توت لپاره مساعد ګڼي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې 325 جریبه ځمکه باندې ځمکني توتان لري چې د اټکل له مخې به سکال 100 او 80 تنه حاصل ورکړي. دغه ځمکني توتان د ننګرهار په خوږیانو سرورو درنور پچیراګام گوشتہ کاما کوس کنړ او ځینو نور ولسوالیو کې هم موږ لرو چالتہ په کم اندازه دي. دغه اندازه چې کوم ولسوالیو کې کرل شوی دی د دې د لا پرختیا لپاره موږ لګیا یو کار کوو.
ریم ګل چې په سرورو ولسوالیو کې د تیرو 100 کلونو رئیس په خپل کم ځمکنی توت کری وایي چې حاصل ورکوي او زیاتوي چې ګټه یې تر کوکنارو کمه نه ده. دی وایي که د کرنې ریاست ورته د ځمکني توت د ښه ترویج لپاره گرین هاوسونه جوړ کړي دوی به وتوانېږي چې په کال کې 3-4 فصله حاصلات واخلي. نوموړی وایي
انشاءالله درشي نه ښه نتیجه د باغ نه هم ښه نتیجه ورکوي د کوکنارو نه هم ښه نتیجه ورکوي. پروسه کال هم 2 جریبه و سکال هم 4 جریبو ته رسو. مشکل دا دی چې د شپږ کالو کې زموږ سره زراعت دخوانه همکاري نه ده شوې چې موږ ته په ټایم سره ورسیږي. موږ د وایانو کومک وشي موږ ته د گرین هاوس کومک وشي موږ سره چې گرین هاوس یې موږ کال کې 4 فصل هم د دې نه حاصلات جوړولی شو.
په 300 کلونو کې به ځمکني توت سوداګرو له پاکستان څخه واردولو خو اوس چې د ننګرهار په 100 ولسوالیو کې یو شمېر کروندګرو ځمکني توت کرلي. په جلال آباد کې ځای په لاسي کراچیو کې وطني ځمکني توتان خرڅلاو ته وړاندې شوي. د جلال آباد ښار په مخابراتو 4 لارې کې یو تنځوان چې په لاسي کراچۍ کې ځمکني توتان خرڅلاو ته ایښي مشال راډیو ته وویل
زمانو فهیم توتی زمینی مونږ ته راځي ورور په 200 راځي 130 راځي 130 راځي په مونږه خرڅو مثال 300 350 250 کې مازیګر چپاده شي 130 150 ورکو خپل په سر خریدم ورکو خو دا مال له اوسې خرڅم په 500 روپے کیلو راځي 200 مازیګر چې شو 150 خرڅم سلیم ورکو ما کنه سبا چپاده شي دا خرابي.
د کروندګرو د غوښتنو پر وړاندې د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال دوی د ځمکني توت لپاره د سړو خونو او کروندګرو ته د گرین هاوسونو جوړولو بودیجه نه لري، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري موسسې وهڅوي او د کروندګرو ستونزې ورکمې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغا خلقو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور د پکتیکا اسدن کی ردوی د بچو لپارا د کار روزگار او دستکڑو غختنه کوي. بلخوا زئی چار باقی وای چی دوی حس کوي چی زوانانو تا د کار او دستکڑو فرصتونه برابر کړي. په ډیره تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې اورو.
د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکې تر کاریز او تر هر څه چې کومې مرستې روانې دي دا ولس مرستو ته اړتیا نه لري. باید دې ولس ته خپل تعلیم رامخته کې کاغه د جنکو د جنکو په با باندې چې کوم مولوی صاحبانو پرېکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي حتی تر شپږم خو یو ماشوم یوه جلکۍ خپل نوم هم نشي لیکلی.
مدنی فعال جان محمد مبارزه موی چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابره کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابره کړي ترڅو د نامید نشي ناهیل نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینې برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي بل به بل شی بل به بل شی بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف هم وایي چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډېر کړي.
یمال دغه ټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تل دغه دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې هم دغه تعلیم وکي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نور خلکو مون دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي. انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس د روشي ځانګړې لړۍ دروسنې موضوع وخت راغلی دی. نن به د غسل په اړه د مفتي ذاکر الله ذاکرینه معلومات وورو.
یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې که چېرته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي که نه؟ او بله پوښتنه دا کړې ده، که چېرته د بشنمي مال یو سړی راپاڅېږي او ګوري چې شیطان تیر ایستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او که نه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې که چېرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته، نو مشکله نه ده، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی. ولې؟ ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چېرته یو انسان د پیشنامې محل نه مخکې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاڅېده په ځان پوه شو چې والا زه خو راباندې غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چونکې پیشنامې وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي، نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پیشنامې وکړي او د هغه نه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکړي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي، په هغه کې غرغره ضروري ده که نه ده؟ نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروري ده او نه بدون د روژې نه ضروري ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروري دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه اچول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه، دا لازمي دي. نو دا ضروري دی چې سړی غرغري وکړي. بعضې خلک وایي چې نه، مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغري کوي. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ذهنه د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چېرته ضروري وی نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دې بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چېرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه یې تیرې شي، نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به یې د منځه لاړ شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې، او غرغره هیڅ لازمه او ضروري نه ده. یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله. او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی مجھے
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور وسته خبرونه په خیره کې یو زل بیا د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت کمیټي د غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. دا خبره د فوج د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر ویان میجر جنرل بابر افتخار نن د اپریل پر 14 نیټه په راولپنډي کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه. دا د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکوله چې د مارچ پر 10 نیټه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. دا غونډه عمران خان د دې لپاره وربللې وه چې په کې د فوج د مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره هغه خط شریک کړي چې د ده په ادعا د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ولېږلی و. ایتور پوریکوي چې په دې خط کې امریکایي چارواکو د ده د ماسکو پر سفر خفګان ښودلی و. عمران خان تور پورې کوي چې د هغه مخالفه ګوندونو د امریکا په اشاره د ده پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړی و. واشنګټن او مخالفه ګوندونو دا تور په وار وار رد کړی. د ملي امنیت کمیټي بیان جاری کړی و چې په کې ویل شوي ول چې د پاکستان په چارو کې به مداخله د منلو وړ نه وي. عمران خان دا پوزیشن عدم اعتماد سازش ګڼي او له دې خط سره یې کړي، او د ملي امنیت بیان هر ځای د ثبوت په توګه وړاندې کوي. خو اوس پوج په اول وار ویلي چې په بیان کې د سازش لفظ نه دی استعمال شوی.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ترڅو په هیواد کې نوې انتخابات نه وسی وي ګوند به مظاهره جاری ساتي. نوموړي دا څرګندونې تېر ماخصم په پېښور کې سیاسي جلسه ته وکړې. عمران خان د اپریل پر 10مه نیټه د عدم اعتماد تحریک له لارې له واکه څخه لرې کړل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شهباز شریف ته د پاکستان د لوی وزیر اعظم په توګه پر منتخبېدو مبارکي ورکړې او وایي له اسلام آباد سره به اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون د انتني بلنکن له خولې په بیان کې وایي اسلام آباد له تیرو 15 کلونو راهیسې د پراخو دوه اړخیزو ګټو په لټه کې د واشنګټن مهم ملګری دی او امریکا دې ته ارزښت ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ بیا په بنو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانکلي او شاوخوا سیمو کې د هدفي وژنو او بدامنۍ مخه ونیسي. لاریون ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم یو ځای مشر لطیف زریور په تیرو لسو ورځو کې په جانکلي کې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان وسلوالو وژلي دي. نړیوال بانک ویلي افغانستان اقتصادي حالت ویرونکی دی. پرون په خپل رپورټ کې بانک خبرداری وکړي چې د هېواد اقتصاد خرابېدو مخه ونیسي نو دا به ناقص خراب شي. او ملګرو ملتونو خبرداری وکړي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ د یو شمېر مخوادو هېوادونو اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. ملګرو ملتونو کاري ډلې دا رپورټ پرون خپور کړی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله په امان.